ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک کې راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 15 کیلومترۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند د جوړېدو چاري په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل سوي وي چې بیا د جګړو له امله یې کله چاري مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ سول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته د دغه وزارت ته سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان 6 کاله طالبان د ترهګرۍ سازمان له لیست څخه لیرې کړل. د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال د اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کېدی. په اعلامیه کې زیاته سوي چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2006 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې دته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباد راولپنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. د تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ټرمپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپای ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ټرمپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منا و گلالی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع بم پتن می یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مم دنن ورځی درسی موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاد سو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ او تاسو بنن افغان مشهور مرمنې و پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو او گلالی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد سو تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایا طرزي وپېژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندله چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او ګلالي زدهکوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ او ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوه او هوښیاره مېرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هېواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هېواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلاوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمي چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول سي د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي په ښار باندې اووه دانې دیوالونه او اووه دانې خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونې وړ ده زده کوونکو، احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې و په خپله کندهار ښار و. په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. که چیرې تاسو دغه چارزینې پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده، دا د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه سوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه ترڅو و دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سواله نو سمدستي کسان ولېږل ترڅو احمد شاه بابا را وغواړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې اذا او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خویندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته به یې دومره انتظار ونه باسې چې دښمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغوښته نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کوي ته نشي کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل، وایي ته باید د دښمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځان ورسوي، ستا تر سرحدونو راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره آمادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونو راتیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېده. دغه میرمنې وویل بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندني مفکرې، د باندني فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړ، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې د اوپات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهی په دوران کې دا وفات شوی ده. څرنګه چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1404 او 1408 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نېټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نېټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپله په 1408 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پېښه شوې وه هغه د 1404 هجري کال کې پېښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نېټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زېږېدو پر مهال یعنی په 1550 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1408 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی که چېرې موږ د داسې وبولو چې د احمد شاه بابا د زېږېدو اصلي نېټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1550 کال کې پیدا شوی دی او په 1408 کال کې وفات شوی دی، نو که چېرې دغه شاوخوا دغه نېټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی شو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کېږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دې پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي، او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کېږي، او همچنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلی وو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کېږي او نور افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. موږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. موږ تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله ده چې خسته شوي بنه یاست، تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن می درنو او غللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندې ور تاسو با افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را غللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دې نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل سي تاسو ټول درانه زکون کې باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړي او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغاني مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. لولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بیبی د میرویس نیکلور بیبی، زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې تر څنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ، لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت و د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزل شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنې زینب بیبی نه یوازې ده چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېره زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول، زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاوري او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسولی، او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوه، بلکې د دې تر څنګ همچنان زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بیبي وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینهوو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده، او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینهوو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد د پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بیبي د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي، او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې میرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې څیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي